سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې شوې ده. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشالېدو په یو بلا خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کو هیله ده سیروغ ټول او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او مرکې په روانه کړي کې درته اورو. پاکستان او سیمی او نړۍ متواتو ته به کتنه کوو. په پیل کې به اسرار عالم مومند ته وار ورکړو چې د سیمی او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. باچا خان پونتون د شوی برید د پلاتون لپاره کمیټه جوړه کړل شوی. ټاکل شوی په قطر کې د افغانستان د سولې غیر رسمي مذاکرې نن پیل شي او د ولس ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 240 کسان چې خایو پناه غوښتونکي وي په دوو کښتو کې د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. او زه خبرونو تفصیل. په بچا خان پونتون د شوی برید د پلټون لپاره کمیټه جوړ کړل شوی. په پیښور کې د ګورن هاوس لخوا جاري شوی خبر پاڼوي د خبر پښتونخوا ګورنر په مشرۍ پرون د اپیکس کمیټې په غونډه کې دغه کمیټې جوړه شوه. د پیښور کمشنر په مشرۍ جوړې دي ځانګړې کمیټې ته ویل شوی چې په 15 ورځو کې دننه د یاد برید پاړه تحقیقاتي او د صوبې د ټولو تعلیمي ادارو پاړه امنیتي رپورټونه وړاندې کړي. د گورنر په مشرۍ د غونډې کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک، فاټا چیف سکرتر، پیښور کور کمانډر او کمشنر پیښور سربیره د پولیسو ایپسی مشرانو او کورونو چارو سکرتر ګډون وکړ. بلخوا تېره ورځ له مشالو سره په خبرو کې د پیښور ارمی پبلک سکول په پیښه کې د وژل شو ماشومانو خپلوان وویل چې د دوی د بچو د تحقیقاتو لپاره جوړې شوې کمیټې هم هیڅ رپورټ نه دی ورکړې. د یو بل خبر له مخې هم پرون د بلوچستان چیف سکرتر د تعلیمي ادارو د امنیتي انتظاماتو په اړه یوې غونډې ته ویل چې په بچا خان پونتون تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو سکیورټي زیاته کړې ده. یادوي چې طالبانو د نورو تعلیمي ادارو په نښه کولو هم دړکه ورکړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي په بشپړ توګه د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دي. پرویز رشید پرون په لاهور کې یو ورکشاپ ته په وینا کې دعوه وکړه چې د ترګرو پټنځایونه تباه کړی شوي دي. نوموړي ویل د ترګرۍ ضد جنګ اوس نظریاتي جنګ جوړ شوی او ترګر د خپلې ناپاکې ایجنډې د خورولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویل په باچا خان پونتون برید کې ککړ ترګر انسانان نه دي. د ده په خبره هغه ځکه چې دغه وسلوالو په جانماز یو موسله چې دغه ترګرو وسله چې دغه وسلوالو په جانماز یا موسله ناز د کوونکې هم واجه. یادوي چې د ورځې مخکې په 400 کې په باچا خان پونتون وسلوال برید کې دوه استادانو یو شمېر زده کوونکو په ګډون یو ویشت کسان ووژل شول. په پیښور کې نڅرګند وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژلې دي. د خیبر پښتونخوا پولیس محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پرون د دوی د ځانګړي ځواک دوه اهلکار شازیب او احسان الله پولیس لاین پیښور ته په موټرسایکل روان وو چې رشیدګړی چوک کې پرې وسلوالو ډزې وکړې او دواړه سخت ژوبل شو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. لمشال اړیو خبرونه اوري. د افغانستان د سولې شورا په خطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبيني څرګندوي خو نتایجو ته یې هیله نه لري. دغه دوه ورځنۍ مذاکرې نن د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیلېږي. د سولې شورا ویان شهزاده شاهد پرون مشر ته ویل په خبرو کې د سولې لالي شورا پرته د بیلابیلو غیر دولتي ادارو استازي برخه اخلي.
د سولې د عالی شورا نه څوک شرکت نه کوي. البته د افغانستان د مختلفو طرفونو نه یا ادارو نه یا مستقل سیاسي شخصیتونو نه په دې کانفرنس کې به شرکت کوي. د ارزش لري بې ارزش نه ده. ولې دومره اوس هم امید نه لرو چې د بغنزر یو نتیجې ته ورسیږي یا یو تصمیم به ونیسي.
افغان حکومت اعلان کړی چې په قطر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري خو وسلوال طالبانو په یو اعلامیه کې بیویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. افغان ولسمشر وایي ترګر له روسیې، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ورځي. محمد اشرف غنی د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سینین ټلویزیون سره په امریکا کې ویل نوموړی وایي تر اگر څوک دی دوی افغانستان ته له روسیې نه ازبکستان تاجکستان پاکستان او په منځني ختیځ کې له عرب هیوادونو ورځي دغه خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري دوی یوازې زموږ خاور استعمالوي ولسمشر غنی په خپل مرکه کې ویل القاعده ډله بیا د راپورته کېدو په حال کې ده د شام فعالان وایي دغه هیواد د ختیځ په دوو کلو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي د شام لپاره د بشر حقوقو د څار اداره وایي دغو پورنیو بریدونو 13 کسان په طیبه او 10 نور په بولیل نومي کلو کې وژلي دي د څار دغه ډله وایي د ډیر زور په دغو دوو کلو له تیر خلی ورځې راهیسې د شام او روس لخوا هوایي حملې روانې دي چې په نتیجه کې تر 90 زیات کسان وژل شوي دي خو دغه اعداد خپلواکو سرچینو لخوا نه تصدیق شوی لږ تر لږه 240 کسان چې خای په ناغښتون کې وی اولسی ماشومان دي د یونان په سواحلو کې په دوو پیښو کې د کشتو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي د یونان ساحلي ساتونکو پرون ویل یوه کشتۍ چې 240 کسان یې لیږدول فارماکونیسی جزیرې ته نږدې ډوبه شوه همداراز بلخوا پرون کالو لیمون جزیرې ته نږدې بله کشتۍ هم چې نامعلوم شمېر کسان پکې سپاره ډوبه شوه چارواکي وایي دوی شپږ ویشت کسان ژغورلي او د څلور دېرش کسانو مړې راویستلي دي او د امریکا په ختیځو او جنوبي ریاستونو کې د یو غټ توپان له وجې په سلګونو پروازونه لغوه یا کینسل شوي دي او د دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی په مرکز واشنگټن کې د واورې سخت توپان دی وړاندوینه شوې چې کېدای شي په واشنگټن کې د شپېتنه تر د شپږو یا سانتي میټره پورې واوره وشي په امریکا کې د واورو له کبله په ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه اووه کسانو ژوند له لاسه ورکړی د جمعې او خالي په ورځو شاوخوا شپږ سوه دیرش پروازونه چې اکثر یې له نیویارک او فیلډلفیا څخه وو وځنډېدل دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار علم مومند واوریدل د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید وایي د ترګری د لمنځوړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروری دی پر باچا خان پونتون سوی برید کې د وچل سویز د کوم کې ورور هنن ورځ هم په څه افسوس کوي
د شهګر سره د وسلې ستل د دې یو د پښان یواز نو زنه وسله او نور څه څو نور څه مدد کوون کې وو د دقه افسوس سره راځي چې بدون هرونو کې بدون خاندان کې غلغه ځکه مارک ته یواز ولاړو
دا عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین چې خپل هم زوی په وسلوالو وجړی کله چې پرون د باچا خان پونتون په برید کې د وچل سوی استاد کور ته ورغلی نو پلار یې څه ورته وویل
لارې کله غاړه راغلي ما ته وایي چې ته خو مخکې له دې درد نه تېر شوې چې څنګه تېرې داسې مونږ هم شو
او پاکستان ویلې د باچا خان پونتون برید په افغانستان کې کنټرول دی تر دې وړاندې په آرمی پبلک سکول باندې سوي برید په اړه هم ورته خبرې سوي پوښتنه ده چې د وړو بریدونو په اړه نه بلکې په غټو بریدونو کې لاملونه له هیواد د باندې لټول کېږي ولی یو کارپو
غټه واقعیا کې دا ده چې یو خدا به کرامخه ته دشمن چې کوم دی اډیر مضبوط دی د ریاست او د ریاستی ادارو هغه کمزوري په کراخ خار کیږي
یو شمېر نو ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ او سم د خبرونه د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید ویلي د ترګری د لمنځوړلو لپاره د ذهنیت بدلولو ته ضرورت دی دا خبرې د پرون د په لاهور کې یوې دستوري ته کړي د دا داوا هم کړي چې پاکستان د ترګرو ملا ماته کړي او د دوی بنسټي جوړښت انفراستراکچر یې لمنځوړې دی نور تفصیل اسلام آباد ریاض مسخیر راکوي
د جمعې پورز ماخام لاور کې د پولیس یو ټریننګ ورکشاپ ته د خطاب دوران د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پولیسو او خبريالانو د کردار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د دوران یو شمیر پولیسوالو او خبريالانو قرباني ورکړي دي او د هغې په نتیجه کې حالات اوس د پخوانه ډیر ښه شوي د زیاته کړه چې د وسلوالو خلاف جنگ یوازې په طاقت نشي ګټل کېدی بلکې د معاشره هر تن لبا د جنگ کې خپل کردار ترسره کول وي ځکه چې دا یو نظریاتي جنگ دی او د لپاره باید خلق و ذہن اور نظریہ بدلول وی دیوائی
جو ان کی ہائیڈ آؤٹس تھیں وہ ختم کی گئیں د دوی چې کوم پټنځینه وو هغه ختم کړی شو، د دوی چې کوم آلات او نظام وو هغه مو ترې اغستی، خو د دوی نظریه اوس هم ژوندۍ ده. موږ له پکار دي چې دا نظریه ختم کړو، ځکه که تر څو دا نظریه ژوندۍ وي نو دوی له به نور نور خلک راځي او په نوي نوي نمونو به کاروایانی کوي. دا یو نظریاتي جنگ دی او دا یوازې په ټوپک نشي ختمی دی، بلکې دې کې د قلم، کیمرې، ټي وي سکرین او لیکل شویو لفظونو په ګډون د هر چا کردار دی.
قلم کا، کیمرې کا، ټیلی ویژن سکرین کا، لکھے ہوئے لفظوں کا، ہر ایک کا کردار ہے اس میں.
دا پرویز رشید دا سرگندونو پا حقلا چی مشال ریڈیو دا سلامتے دا چارو کارپو او پروفیسر خادم حسین نتا پوسو کو ندووے دا خبر دا چی حکومت تا دا دے احساسو شو او پکار دا اس حاغا وجوہات اولٹو لیشی چی ورسرا خلق دا ترہگر پلار روانیگی دے زیادتوی
کا اسم دا مسئلہ حل شوی چی مسئلہ دا مفکورے پا حوالا دا نظرے پا حوالا سا علاقو کی دا اگی مفکورت تیاری گی سا علاقو کی دا اگی ریکروٹمنٹ بیسز دی سا علاقو کی داغی مرکزونه دی د ټولو شکل چتره غوند کی او ټول تصویر وینې نو اغه نه یو خطرناک صورتحال جوړیږي چې انګریزا کی امپلوژن وای چې د دننه نه راخټ کېدل او د دننه نرماتې دل د بهر نه د ماتې دل امکانات موجوده دور کې کم نه کم پاتې شوې دي. پاکستان کې د دننه ماتې دود عمل د انتهاګری مفکوري، د انتهاګر نت ورک یا بشپړ جال او د انتهاګر مرکزونو د وجنه دی. که اوس هم دا خبره د دې مضبوط راغلی نو دا خبره ډیره زیاته اهمه ده، اگر چې په دې کې لکونه خلق وجلی شو.
خپل خبرو کې پرویز رشید د چارسدې په پیخه خفغان ښکار کړو او وی ویل چې بیګونا خلک وجون کې د انسانیت د دایره نه بهر دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بچخان پونتون په ترګر بریټ کې د وجل سوي یو ځکون کې سید کمال مشرور ابراهیم وای د بریټ پر وخت خپل حرور سره په رابطه کې و، خو دا تصور یې نه وکړي چې هغه به وجل سي. په دې حمله کې یو وشت ځوانان چې پکې دوه استادان هم شامل و وجل سو. د مشال ریډیو خبريال شبیر جان د سید کمال له ورور سره مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتنې چې آیا د بریټ پر وخت هغه ور سره په تماس کې و او کنه.
کوم ټیم کې چې دا واقع شو دا کنه نه نیمه بجې 9:24 باندې هغه موږ ته اس ایم اس وکړ ټول رونو تر ځامن وته چې یونیورسيټي کې فایرنګ چالو ده او پته نه لګی چې څه چل ده. ما چې زمارو
په پاتې لې سلو ډیګری له کنه کلاسونه لګی
وی ار سو فاینل شي وو دوی د بل هفته کې مانه پیسې واغستلې و چې موږ دا فاینل تیسې ځکا پېنه جوړو په شاور کې دی او دا کوم ایاز مرګره چې وفات شو دوی دوه ډېر خوګ مرګری ول کې ایاز بدل تر اتو کې دې شنه مشاوره و زم ما په خل نه دغه ته اشاره دوی یونیورسيټي کې چې دا پروګرام هم پکې وګورو او بیا به راځو.
کوس کرات کوم ورو دغه و چې دا کوم وخت تاسو ته ټلیفون وکړه خپل هغه چې کوم خبرې کولې تاسو سره تاسو ور سره سکول اوس تاسو دغه وخت کې احساس وکړ دغه مرته لګوي چې چا سره خبرې کولې اوس خبرې لګیاوي کې
دي. دا خبره و چې فایرنګ چالو ده او بار دی لکه د استن نه بار یونیورسيټي کې فایرنګ ده، خو لړه د سخکاری نو چې څه چل موږ استل کې ګیرو نو بس موږ لکه ما هو لکه 1% هم دا زه هم تنه راتلږي د سې واقعې به مال یونیورسيټي فایرنګ به یو زه خدای بخیر کې په وی به زه اوسم لکه چا غټیم را احساس راوړم چې په وی دونه تکلیف موږ سره غم شیر نکو چې دوه شدگرد سره د وسلې استل دته یو دې دغه شان یواز یو نو زه نه وسله نو سره سم نو سره مدد کوم کیو د چې وسم سوچ وکم زه سره دغه افسوس سره لري چې بدون هرونو کې بدون خاندان کې غدا غزا کې مارک ته یواز ولاړو نو موږ سره به توکل لول چې دغه شان واقع ده موږ زه بس خدای به خیر کې او وخت تیر شو بس سبا موږ دغه نمبر ملو خو بیا نه ملو بیا موږ ځان لرله بس تسلین ورکول چې دې به ټیکی او پوج سبا دا به یاغه به
داو ابراهیم د هیوا وچل سوي ځوان اورور. خو هم دې ته ورته یو بل خبره دا غدا چې د عوامي نېشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین زوی راشد حسین څو کال وړاندې وسوال وشلی و. هم دغه خمیزه ده چې لوجه نوموړی اوس هر هغې کورنۍ ته ځان رسوي چې خپل خپلواني په ترګر برید کې له لاس ورکړی وي. د جمعې په ورځ هغه د بادشاهخان پوهنتون په برید کې د وژل سوي استاد پروفیسر حامد کور ته د فاتحه لپاره ورغلی او د کورنۍ له غړو سره یې غم راضي وکړه. دا چې کله د پروفیسر حامد پلار می افتخار حسین ته ورغاړه وتی نو څه ورته وویل؟ می افتخار مشال ریډیو ته وویل
لارې کله غاړه را کول نو ماته د دې خبرې احساس هغه ټیم وشو چې ماته وایي چې ته خو مخکې له دې در نه تېر شوی او اوس مونږ ستا او موږ چې څنګه ته وي داسې مونږ هم شو او ته زمونږ در نه زیات خبرې دی شي چې دا کوم تکلیف دی کوم درد دی او دې کې چې کله یو ورور راغو هغه را سره غاړه غټه شو په جړه شو او داسې لکه چې سکون محسوسو چګینه تم د دې درد نه تیر شوه او چې کله رخصتې دم نیو بل رور راغې نو اگر ته وی چې ما ته خوښ پته لګې چې ته خو په خپلم چې کوم نه د شهید دوی چې کوم نه پلار او ته زمو د درد نه خبره او داسې په دغه سره مان ته وخت تیر کو چې څومره وخت ما تیرول هغه ما ته کتل زما د هغه هم نشو برداشت کولی هغه ما ته کتل چې دا سړی دومره غم نه تیر شوی دی نو بار بار به ریپیټیشن کولو چې تاره دې خدای صبر درکړي تاره دې خدای صبر درکړي.
د پخوا د میافي خار حسین په فاتا کې او په اوس فاتا کې په داسې خاص پیښو کې څه فرق تاسو محسوسوي؟
چې کله زما د زوی واقع شوې ده او زه دې خلکو له زمنو دا خلک ځان ته یو مرحم غوندې محسوسوي نو زه اوس په ځان فرض ګڼم چې که هر څنګه خبره وي نو زه په خپله مطلب دی چې دا محسوسوم چې دا خلک دا زما غم د خپل غم سره شریک ګڼي او بار بار چې کوم دی نو هغوی ما ته دې خبره احساس راکوي نو زه غواړم چې زه دې خلکو له بار بار لاړ شم چې د دوی دا خپل غم کم شي او مخکې د غم خاده یو طریقه وه اوس زما یو فریضه ده او کامی فریضې په بنیاد چې زه یو مبارزه کوم او د داسې خلکو تپوس لمزما او دعاګانو لمزما.
دین علاوه په تنهایی کې چې تاسو کله یوازې یې که نه شخصي احساسات هم څه یي مور و پلار په ذهن کې وي د خپل زوی په حواله ستاسو په ذهن کې څه راځي څه وي یعنې لکه اوس مثال که د حامد را تاسو اورېدلی یادم
زموږ خو داسې واقع ده چې هغه تر اوسه پورې په کور کې ره شوې نه ده نو د هغې اثرات په ما خامخا وي زه کوشش هم کوم چې یوازې نه شم او داسې څه ناڅه ملګرو کې ناست یم چې زه مشهور یم او چې یوازې شمه نو زما خو چونکې د پښتو په حساب اولاد مطلب چې په هغه شکل یوم نشته نه مې د رونو شته نو یو احساس کېږي د پښتنو په معاشره کې د یو چې بنده وي چې زه ګینې یوازې شومه خو دا خو یو احساس دی چې کله دا مري قدم اوچتوم او عمل ته راځم نو زه بیا هم دغه یو خبره کوم چې د کم بچي زما بچي او زه چې کوم دی نو په دې کې فرق نه کوم.
هسې د خپل زوی غم تاسو څنګه غلطوئ میاسب؟
نو زه خپل ځاني کوشش کوم چې زه د مطلب د پارټي اکټیویټیز هم مطلب چې خپل کوشش کوم چې زیات کوم زه غم خادم مطلب چې په دې لحاظ زیات کوم او چې کومه کورنو ته خاص کر تکلیف میلو شي لکه زما اوس د خپل زوی په نوم راشد شهید فاونډیشن جوړ کړی دی هغه زه داسې ګڼم لکه زما زوی زه د هغې په ذریعه باندې ما اوس هم د هغې لکه ځمکه واخېسته او زه یو اکیډمي جوړوم او په دې خیال جوړوم چې د کام بچي هغې چې زه مطلب د سبق ته راوبلم د شهیدانو بچي هغوی ته چې کوم دی نو مطلب د تعلیم موقعه ورکړم نو دا زما د زوی هغه ارمان زه په اړه کې چې کوم دی ساتم نو دا پوره کوم نو لکه د خپل زوی هغه ارمان په داسې طریقه پوره کوم چې کام ته فایده م ورسي او زم چې کوم دی نو محسوس کوم چې ګینې کوم زما زوی نن مطلب زمانه بدني طور جدا دی خو فکري طور زما سره دی.
دا مشال ریډیو دا
په پښتونخوا کې د ملت پالو ګوندونو مشران وایي باید ټول ملت پالو امن خوښه خلک د هغې پالیسي فکر پر ضد یو خلصي چې سیمه کې ترهګري او سخت دریځي ته وده ورکوي. نور تفصیل د شاهین بونیری په ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې په باچا خان پوهنتون د ترهګر برید پر ضد په پښتونخوا کې احتجاجي مظاهرې دوام لري د ملت پاله ګوندونو مشران وایي سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره باید ټول امن خوښه قوتونه په شریکه کار وکړي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي کله چې د هغوی ګوند د ترهګرو پر ضد اوازونه پورته کول نو ټول قام ورسره نه ملګري که چېرې داسې شوی وي نو تر اوسه به د ترهګرۍ ستونزه هواره شوې وي. سردار حسین بابک وایي د ترهګرۍ پر ضد به د پارلمان دننه او بهر خپلې مبارزې لا دوام ورکوي.
په تیرو وختونو کې چې کله موږ د دې دهشتګردۍ سره برسري ټیکار وو خلکو به موږ پورې پچموزې کولې ډرامې کولې چې دا خو د امریکې جنگ دی د امریکې نه ډالر اغوستې دي موږ به ورته وایو چې نه دا داسې نه ده دا د دې کام او د دې وطن ملاتو یو منظمه منصوبه او سازش دلاندې دلته دا وطن چې دی دا د پښتنو دا ټارګټ کیږي دا خبره 40 سره دوه اتفاق نه کوم من شکر دا دي چې تاسو ګورې ټول مذهبي سیاسي ګوندونه هغه خبره باندې ولاړ دي.
بلخو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر رضا محمد رضا وایي سیمه کې د امنیت ستونزه تر هغه نشي هواره دی کله چې پاکستان او ګاونډي هیوادونو د افغانستان په چارو کې مداخلت نه وي پرېخي. نوموړی وایي باید ټول ملت پاله او امن خوښه خلک د هغه پالیسۍ او فکر پر ضد یو خوله شي چې سیمه کې ترهګرۍ او سخت دریځې ته وده ورکوي.
داسې هیڅ خبره نشته چې ملت پال ګوندونه سي دي هغه له خپل هدفه دستبردار دي یا هغه خپل مستقبل نه غواړي یا هغه د دې وطن دا دومره لوی بربادي دا دومره لوی تباهۍ چې هر ورځ تر بل ورځ زیاته تباهي راځي دا یا ویني نه یا دا احساسوي نه. ځوان کول ته موږ دغه خبره کوو چې پریزا په ځاندل غواړي د خپلې بقا د خپل نجات د خپل مستقبل موږ ته قوتونه پر یوه محاذ را جمع کول غواړي.
په بادشاه خان پوهنتون د برید نه وروسته یو ځل بیا پولیسي کچ د ترهګرۍ پر ضد د حکومت په پالیسیو انتقادونه کیږي او د امنیت په ځای کولو لپاره د ملت پاله ګوندونو د مشرانو نه د یو پیاوړي کردار لوبولو غوښتنه کیږي.
دا او شاهین بنیر یا اوسم یو مرکې ته ځو. په هډسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځنۍ اسیا د څانګې مشر او امریکا ته د پاکستان پخوانی سفیر حسین اکانی سره دا مرکه سوې ده او دا مرکه ورسره ملالۍ بشیر کړې ده. د ځخه پښتل سوي په سر کې چې د آیا پر بادشاه خان پوهنتون د پرونیو هم د تیر ورځې د حملو معنا دا ده چې پاکستان ناسمه ادا کړې و چې د ضرب اعظم امنیت پر مهال ټول ترګر مشکوکه ترګر لمنځ یوړل. دغه جواب
هر څوک پوهیږي چې پاکستان د خپل عملیاتو تمرکز یوازې پر یو شمیر ډلو کړی وو، هغه ډلې چې د پاکستان او پاکستان د پوځ په وړاندې تهدید دي، او نه هغه ډلې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیت کوي. له هغو ډلو څخه ډېری اوس په پاکستان کې دننه هم حمله کوي. پاکستان باید پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کوي تر هغه وخت چې پاکستان د ډلو ترمنځ انتخاب کوي او پر هغه بنسټ اقدامات کوي، داسې حمله به دوام کوي.
پر بادشاه خان پوهنتون او وروسته په کابل کې پر خبریالانو پرله پسې حملې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څه وړاندوینه کوي؟
ما څو ځلې لیکلي چې طالبان هیڅکله د سولې خبرو ته جدي نه وو. دوی تل د سولې خبرې د ځان د خوندي ساتلو لپاره او د راتلونکو حملو د پلانولو لپاره کارولي. له بده مرغه طالبان یوازې د جګړې په ژبه پوهیږي. طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني، هغوی د ښځو حقونه نه مني چې د یوویشتمې پیړۍ اړینه برخه ده. هغوی په هغو ډیرو خبرو نه پوهیږي چې نور نړۍ اوس ورباندې موافقه ده. دا خلک د اوومې پیړۍ مفکوره لري او نه غواړي بدله یې کړي. له دوی سره روابط ټینګول یو سخت کار دی چې دا خبره سر له اوسه ثابته سوې ده. زما په فکر وروستي بریدونه یوازې دا ثابتوي چې که څه هم افغان ولسمشر او حکومت به خپلې هلې ځلې جاري ساتي چې له دوی سره خبرې وکړي، د ستونزې حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. راځئ چې اوربند وکړو او بیا خبرې وکړو. که د سولې خبرې د جګړې تر سوري لاندې کیږي، موږ به د طالبانو لخوا ډېرې داسې حملې وینو چې غواړي د سولې په بهیر کې د شکیلو هیوادونو پر چلند اغیز وکړي.
بټ پاکستان آرمی خو د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې لیواله دی د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. آیا داسې نه ده؟
د پاکستان پوځ په دوامدار توګه ویلي چې غواړي د سولې خبرې وسی، خو په عین وخت کې نه غواړي مسولیت واخلي چې د طالبانو ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. په داسې حال کې زه فکر کوم چې موږ یوازې په سورو پسې روان یو. یا به د پاکستان پوځ مني چې د طالبانو ډېری مشران یې تر اغېز لاندې دي او بیا دا ټول کسان د سولې خبرو ته کښېنوي، خو دا هیڅکله نه دي سوي، ځکه زه د سولې پر بهیر بې باوره یم. زما په فکر د سولې له خبرو څخه د جګړې په ډګر کې ځان ته د نور ځای جوړولو لپاره استفاده کیږي او دا زما لپاره د اندېښنې خبره ده.
بلوچ مشرانو ادعا کړې چې پاکستان هغه پیسې او مرستې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په نامه یې له نړیوالو څخه اخیستې د القاعده او طالبانو پر ځای د بلوچانو پر ضد کارولې. آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
دا ډېر روښانه ده چې د پاکستان استخباراتي اداره بلوچ ملتپال تر ځینو جهادي ډلو لکه افغان طالبان، لشکری طیبه او حقانی شبکه زیات خطرناک ګڼي. همداراز موږ وینو چې په بلوچستان کې جګړه مخ پر زیاتېدو ده او د پاکستان پوځ د بلوچ ملتپالو پر خلاف پرته له وقفې له ظالمانه قوې څخه کار اخلي. دې حالت په کتو سره موږ وینو چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لومړیتوبونه څه دي. پاکستان باید د بلوچو په ګډون له خپلو خلکو سره خبرې وکړي، د دې پر ځای چې د هغوی پر ضد هغه وسلې وکاروي چې ورته نړیوالې ټولنې ورکړي.
داو حسین حقانی. او بل خبر دا چې د باچا خان پونتون تر بدرس د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا د لبزونو مناقشه شروع شوه. د پاکستان د تور لګولې دي چې د حمله حالت کنټرول دله. سوال دا دی چې کله وړې وړې حمله کوي نو دغه پښتنه ډیر نه راپورته کوي خو د غټو حمله په موخه بیا سم د سټیډ ایگزامپل افغانستان کې مشته وسوال ولګل شي ولی په دې رپورت کې به وره. پر باچا خان پونتون تر بدرسه د پاکستان فوج ویاند جنرال آصف باجوا د زیارت پرځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پلټنې شي برید له افغانستانه کنټرول دی او په دې لړ کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره په ټلیفون خبرې کړي. البته افغان حکومت له دې وروسته په یو بیان کې ویلي چې نه مشکوکه ترګر ملاتړ کوي او نه هم ورته پټنځایونه برابروي. کله چې په 2014 کال د ډسمبر پر شپږمه پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو نو هغه وخت هم پاکستان تور ولګاوه چې برود په افغانستان کې پلان شوی وو او هم په دې لړ کې جنرال راحیل شریف د کابل سفر وکړ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترګری نور هم ډیر پیښې شوی خو ډیر کم لیدل شوی چې د غوی تور په افغانستان کې پرمیشتو وسوالو اچول شوی وي. خو کوه کتل سينو د آرمی پبلک سکول او باچا خان پونتون بریدونه تور له پولې هغې غاړي فعال وسوالو باندې لګول شوی. پښتنه راده چې اخر ولې پاکستان د غټو بریدونو تور په افغانستان کې پرمیشتو وسوالو لګوي. په کراچۍ کې میشت چړونکی علی ارکمی داسې ځوابوي.
غټو ترهګری چې کوم واقعیات کیږي دا غې پاکلا افغانستان ته ګوتی نیول هندستان ته ګوتی نیول یا داسې قسمه افغانستان حکام سره خبرې کول لاغوتا بدیا اقلا ټلیفون کول دا د هغه بیانیې دا غې نریټیو د سیټ کولو کردار ادا کوي چې رقم پاکله بیا دا واړه واقعات ټول ته هی پاغه تناظر کې قتل کیږي لکه په سواد کې پولیس والا باندې حمله کیږي یا په خیبر کې حمله کیږي نو د دې تاثر په زمن کې بیا حسابيږي چې دا ټول د افغانستان کې د دوه دغه موجود دی او دا هغه ځای نه هی راځي او سي عدالت کې بیا په حمله کې ملوث کیږي.
د چارو یو بل پو ډاکټر فیض الله جان وای لوی ترګری پیشي د ریاست کمزورتیا په ډاګه کوي نو ځکه دا کوشش کیږي چې وجه په بل هیواد کې ولټول سي.
وړې وړې واقع کیږي نو په هغه باندې دونه ډېره بدنامیم نه کیږي د ریاست یا د ریاستی ادارو. غټه واقع کې دا ده چې هغه کې دوه خبرې یو رامخې ته شي یو خدا به کې رامخې ته شي یاره دشمن چې کوم دی چې هغه ته طالب وي ترهګر وي اډیر مضبوط دی غټه حمله کې د هغه هغه مضبوطوالی راښکاره کیږي او هغه سره سره چې کوم دی ریاست او د ریاستی ادارو هغه کمزوري پکې راښکاره کیږي نو دغه خپل کمزوري پټولو د پاره او د دشمن هغه مضبوطیا د پټولو د پاره دا یو اسانه طریقه ده چې په یو بل ملک باندې یا په یو بل قوت باندې د هغه تور ولول شي.
خود پاکستانی فوج په خانه چارواکی بریګیډیر محمود شاه دریز لري چې د پاکستان حکومت او فوج دا تور ځکه لګوي چې د ضرب عذاب عملیات ورسته وسوال افغانستان ته تشتیدلې او هم له هغه ځای ورځي او په پاکستان کې بریدونه کوي.
تقریبا ټول پاکستان اوباسي شي او افغانستان کې موجود دي هغه وړي ورته چې چېریا د نخښال دتي ال هغه کې راغلو او حالات چې کوم د لوی واکې دي او هغه په دې کې یو د ځخانې ورسي لکه چې خلک دې چې یا د جسمیف او په اړه په دې باندې میډیا چې په دې نه راځي زیاتې چې کوي نو هغه فرق کوي.
البته ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې باید د ترګری جرړي په یو بل هیواد کې د لټولو پر ځای دواړه هیوادونه په خپل داخل کې هم د دې وجه ولټوي او ورسره کوټلې مبارزه وکړي. پر ډیلی ټایمز رسپانه کې طالبان خان لیکنه کړې ده چې مهم ټکی ویل شاهین بنیري وورو.
په باچا خان پوهنتون کې ترهګری د دې خبرې یادګیرنه کوي چې په دې ریاست کې اوسیدونکو خلک کله هم د داسې بریدونو ښکار کیدی شي. د دې وړاندې هم په جمرود او مردان کې ترهګرو بریدونه وکړل او ګڼ شمېر خلک یې ووجل. له بده مرغه د سبا په اړه څه نشي ویل کېدی ځکه چې نن هم لا چا د دې پوښتنې ځواب نه دی ویلی چې آیا ریاست د ترهګرۍ انتظام کوي او کنه لمین زوړي. په آرمی پبلک سکول د ترهګر برید نورستو د ترهګرۍ پر ضد یو قامی کړنلار جوړ شو چې په نتیجه کې په قبایلی سیمو کې پوځي عملیات خپیل شو ولیدا پلان په سمه توګه عملی نشو. لیکوال لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ مزاج داسې دی چې دا د ریاست د ځنو بهرنیو او کورنیو پالیسو په نتیجه کې قوي شوی دی. ریاست دا حکومت شي چې د ځنو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي کاروایو کې ولیدې سره د ترهګرۍ جرلې نشي غوسه دی. لیکوال پوښتنه راوچتوي چې آیا د دې کار لپاره په پالیسیو کې بدلون ضروری نه دی؟ په دې ټول عمل کې په میډیا هغه معتدلو اوازونو ته هم ځای ور نکړل شو چې د سیمې د امن لپاره اوچتېدل او د متبادل فکر په خورولو کې هم میډیا د ښه او بد نه کار اخیسته. لیکوال په پای کې لیکي چې د پاکستان ریاست غواړي چې د ترهګرۍ مخه ونیسي، د دې لپاره به هم دومره سرمایه کاری کوي لکه څومره چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ودې لپاره کړی ده.
شاهین بنیر اوسم دولسمې بجې سوي دي. سرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په باچا خان پونتون د شوی برید د پلټن لپاره کمیټه جوړه کړل شوی. په پیښور کې د ګورن هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي د خیبر پختونخوا ګورنر په مشرۍ پرون د اپیکس کمیټې په غونډه کې دغه کمیټه جوړه شوه. د پیښور کمشنر په مشرۍ جوړې دي ځانګړې کمیټې ته ویل شوی چې په 15 ورځو کې دننه د یاد برید په اړه تحقیقاتي او د صوبې د ټولو تعلیمي ادارو په اړه امنیتي رپورټونه وړاندې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي په بشپړه توګه د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دي. پرویز رشید پرون په لاهور کې یو ورکشاپ ته په وینا کې ویل چې په باچا خان پونتون برید کې ککړ ترهګر انسانان نه دي. د په خبره هغه ځکه چې دغه وسلهوالو په جانماز یا مسله ناز د کوونکي هم واجه. درې ورځې مخکې په چارتده کې په باچا خان پونتون وسلهوال برید کې 20 کسان وژل شوي وو. ټاکل شوی په قطر کې د افغانستان د سولې غیر رسمي دوه ورځنۍ مذاکرې نن د فګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیل شي. د سولې عالي شورا ویان شهزاده شاهد پرون مشالرو ته ویل په دغو خبرو کې د سولې عالي شورا پرته د بیلابیلو غیر دولتي ادارو استازي برخه اخلي. افغان ولسمشر وایي ترګر روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ورځي. محمد اشرف غنی د خبرې د سپیس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي. د شام فعالان وایي پرون د دغه هیواد د ختیځ په دوو کلو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. لږ تر لږه 240 کسان چې خای پناه غوښتون کې وي او ولس یې ماشومان دي. د یونان په سواحلو کې په دو پیښو کې پرون د کښتو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. او د امریکا په ختیځ او جنوبي ریاستونو کې د یو غټ طوفان له وجې په سلګونو پروازونه لغوه یا کینسل شوي او دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی.
دا خبرونو لنډیزمو لای اسرار الله مومند اوریدی. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سرایي کې حرکت نه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو اجرس پڼ خپل ادارې کې لیکي د 400 پیخي رسو د پاکستان الله چارواکي په یو بل د دې پیخي ذمہواری اچوي. جنرال راحیل شریف وایي د باچا خان یونیورسيټي حمله له افغانستان کنټرول کېدلا. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د دې پیخي په باب له د هند او افغانستان سره خبري وکړې شي. د غرنګ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا ده چې په یونیورسيټي د حمله په حق له نه ورځې وړاندې دوی صوبایي حکومت ته ویلي وو چې حمله با کیږي. د اداري په وینا باید چې صوبایي او وفاقي حکومت په یو بل د ګوتو پورته کول نه ډډه وکړي او هغه ځای ولټوي چې کوم ځای کوتاهي شوی ده او پس له هغې یو کوټر لیکلن لاره جوړ کړي. اداري زیاتوي باید چې د پاکستان د اعلی چارواکو نه واخله تر د لاندې طبقې پورې هر وګړی خپل ذمہواري وپیژني او د خپل ذمہواري احساس وکړي، نو هله به ممکن شي چې پاکستان له ترهګرې خلاص شي. اداري اخري کې لیکي چې په موجوده وخت کې چې ټول کام په حالت جنگ کې د خیبر پختونخوا تعلیمی ادارو او نورو ځایونو لپاره د خصوصي سکیورټي ضرورت دی او بل پلو اوس په د خیبر پختونخوا حکومت لا هم په خپل گریوان کې قتل پکار وی چې د وفاقي حکومت لخوا د وړاندې نه د اطلاع باوجود یې هم د بچاهن په هینتون سکیورټي باورې نکړه. پکار دی چې دوی هم د خپل ذمہوارو احساس وکړي. بل پلو مشرک رس په خپل ادارې کې وای باید چې وفاقي حکومت د بچاهن په هینتون د پیغیرستو د اف سی او یا پلټونونه خیبر پختونخوا حکومت ته واپس کړي او دا غوښتنه په اول ځل نه ده شوې بلکې د دین وړاندې هم سوسو ځله صوبایي حکومت د اف سی واپس کولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې دا صوبایي فورس ته او ضروری ده چې دا د صوبایي امن او امان لپاره په کار راوستې شي. خو د دې په ځای دغه فورس وپاک د خپل ادارو او دفترونو د تحفظ لپاره لګولې ده. ادارې مخکې لیکي چې کله د امن او امان خبره راشي نو بیا هم وفاق د صوبایي معاملې بولي، ځکه چې د تلسم آئینی ترمیم وروسته ټول معاملې صوبې ته اوړېدلې دي. خو چې کله د صوبایي فورس خبره راشي نو بیا وفاق خو له بنده کړی وي. باید چې په داسې صورتحال کې وفاق د رینجرو یا بل کوم اضافي فورس خیبر پختونخوا ته ورکړی وو، خو که دا نشي کولی نو کم از کم چې خپل فورس خو واپس ورکړي. دریا اخري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا دا ډیره ښه فیصله ده چې هر یو پوهنتون سره به نږدې د پولیسو چوکۍ جوړوي، او دې سره ضروري وکا د اسکولونو او کالجونو دپاره هم دغه رنګ انتظام شوی وو. خو که وفاق د اف سي او یا پلټنې صوبې ته واپس کړي نو امکان دی چې دا به د ماشومانو د تحفظ لپاره په کار راوستی شي، او دې معامله کې وفاق له په سنجیدګۍ غور پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رسمي حالات او نړۍ مطبوعاتو کې دوه مقالو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز رسپانې په پاکستان کې طالبان پر ضد د پوځي عملیاتو او په دې وروستي کې د وسلوالو بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طلوع ټلویزیون د کارکونکو پر بس د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ګلایا استبه غوښتو.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان فوځي مشرانو په ښکاره ویلي وو چې طالبان یې په تیښته کړي دي. د دوی په وینا د یو کال په فوځي عملیاتو کې په قبایلي سیمو کې د ورپکو پټنځای نه لمنځه وړي دي. نیویارک ټایمز د پاکستانی ورسپانې دی نیوز ادارې په حواله لیکلي چې دا یو پوښتنه ده چې تر څو به په دغه شان حالاتو کې ژوند کوي. په ادارې کې راغلي چې دا خبره په بیا بیا کیږي چې په هر حال کې به جنگ کوي، خو په پایله کې د دې د کامیابۍ ضمانت نه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي چې د دې خبرې جواب د طالبانو په مزاحمت کې موجود دی چې په مختلفو ډلو کې د ویشلو باوجود ګوریلا جنگ ته یې دوام ورکړي. ورسپانې لیکي د پاکستان لخوا د طالبانو پر ضد په جنگ کې د ناکامۍ بل غټه وجه له لسیزو راهیسې په جنجال کې وتی افغان مشرتابه ده. ورسپانې لیکي چې یقینا اوس پاکستانی طالبان یوازې نه دي چې څرنګه پخوا وو. په هغه وخت کې د طالبانو مشري له وزیرستانه کې دا په میډیا کې په سر خبرونو کې ځان راوستو لپاره کمانډرانو له هغه ځای ځانمرګي بریدګرو ته احکامات ورکول. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د تلو ټلویزیون د کارکونکو پر بس برید په سخت ټکو کې غندلې دي. په دې برید کې وو کسان وژل شوي ول او وشت ژوبل وو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې دا برید د رسانی او ازادۍ پر ضد بللې ویلې دي چې د طالبانو د حکومت رانسکوریدو وروسته په افغانستان کې د رای ازادۍ پرمختګ کړی وو، خو ډیر په قلار سره د تشدد ډکو پیښو د خبریالانو وژنو او ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د میډیا ازادۍ له ګواښونو سره مخ کړی ده. سازمان په خبر پاڼه کې پر افغان حکومت زور راوړی دی چې په دې لړ کې موثره ګامونه پورته کړي، د خبریالانو پر ضد بریدونو مخه ونیسي، د دې ترڅنګ د دغو بریدونو بی طرفه او شفافه پلټنې وکړي، او کچري چارواکو سره د مشکوکو کسانو پر ضد کافي ثبوتونه وي نو د هغو ذمہوارو کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې له دې سره خبریالان او د بشري حقوقو فعالان د رای ازادۍ حق استعمال کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان ولسمشر وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نامعلوم او غیر یقیني حالت لپاره یوه ستونزه وه. محمد اشرف غنی دا خبرې تېره شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې وکړې. بلخوا د نیټو سرمنشي ډاډ ورکړی چې دغه تړون به افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکړي. تفصیل د صالح احمد صالح په رپورټ کې.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د ساشکال غونډه د چهارشنبې پر ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د حکومت لپاره یې تېر کال له چیلنجونو ډک وو.
Last year part of our problem was that we had
تیرکل زموج یو برخستونزه غیر یقینی حالت وو. موږ مجبور یو هر هغه اصل تحقیق کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې پوران دی اقدام وکړو. بل دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. کچری اداري فساد او ناسمه اداره موجوده وي او نستمن خلک څنډه تسیبی وي، دا هدف نسی ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور لسوریه نیولې تر عراق او افغانستان پورې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي.
We're a people of resilience and we will overcome.
موږ ان اتاف منون کی خلق یو او بریالی کی جو با. افغانستان با د داعش او نورو ډلو د شخیدو ځای وی. موږ یو متل لرو که غچ سل کلو رسته هم واخستل سی لا اخوان زیات وی. د تیر شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي.
NATO has ended our combat.
ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسولیت خپل واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسولیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. ستولتنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړي، په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوې جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بیګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غنی د غرض بهرني پانګوال هڅولی چې د نورو برخو ترڅنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شام پاړم یو ریپورت لرو، خو وروسته برازو او سم ورازو د شوزو د حکومت یو شمیر ادارې د افغانستان د سولې په ارتباط په وروستي غونډه کې د شوزو پر نه غډون تنقید کوي. د شوزو د یوې شبکې هغړې وایي چې په دغه غونډه کې د شوزو نه غډون دوی ته اندېښنې پیدا کړې او ویره لري چې د تیرو 15 کلونو پر لاسته راوړنو به معاملې وسی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ستازو پر روانه میاشت کې دوه ځله د افغانستان د سولې په رابطه غونډه وکړه چې د شوزو شتون پکې نه و. تفصیل د صدیق رښتینی پر ریپورت کې.
لکه څنګه چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د طالبانو سره د خبرو لپاره هڅې زیاتې کړې، په عین وخت کې د شوزو د حقوقو یو شمېر ادارې انتقاد کوي چې په دغه پروسه کې شوزو ته د ګډون حق نه دی ورکول شوی. اسوشیټ پریس خبري اجانس د یو شمېر هغه ادارو په حواله چې د شوزو د حقوقو لپاره کار کوي راپور ورکوي چې د سولې په ارتباط په جوړیدونکو غونډو کې د شوزو نه ګډون ځکه د اندېښنې وړ دی چې په وروستیو 15 کلونو کې به د دې طبقې لاسته راوړنې له خاور سره خاورې سي. د بشري حقوقو د څارې او سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی راپور ورکوي چې په تیرو 10 کلونو کې د سولې په ارتباط په شاوخوا شلو جوړو سو غونډو کې شوزو برخه نه درلودل. په دغه راپور کې د تیرو دوو غونډو یادونه شوې چې تیر کال په قطر او اسولو کې جوړې شوې وې او افغان شوزو په هغه کې برخه واخیستل، خو د راپور په وینا د غونډو رسمیت نه درلود. د افغان شوزو د شبکې وی غړي محبوبې سراج ازادي رادیو ته وویل چې هغه غونډې چې د سولې په اړه جوړېږي فارغ کی د شوزو ګډون ډیر مهم دی. دا وایي چې د دې ټولنې نیمایي برخه جوړوي. کچیرې د هر زاویې څخه د سولې پاړه فکر وسی، هغه کسان باید په خبرو کې ګډون وکړي چې په جنگ کې برخه نه لري. چا غي وازی شې دي، سولې وازی اوربند نه دي. په سولې کې د شاریانو د حقوقو نیولې بیا تر هر مسلې باید بحث وسی. نو یې سراسري سولې ته درسیدو لپاره باید ټوله ټولنه په هغه کې ګډون وکړي.
عمر او ځان افغانستان هم
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د یوې حل نقشې د جوړولو لپاره په وروستیو دوو غونډو کې شوزو ګډون نه درلود. په ټولنیزو چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار ملالې شینواری وایي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ وروستۍ دوه غونډې ابتدایي وې او کچېرې د طالبانو سره رسمي خبرې پیل سي نو شوزي به په هغه کې خامخا ګډون کوي.
گفتگوهای چهار جانبه این سر سوز زمینه سازی میکرد که را باز کنه برای
دوای پسلور ارخیز غونډه کې یوازې د سولې د خبرو لپاره د زمینی پر برابرولو بحث شوی. په هغه غونډه کې چې د طالبانو سره نیخ په نیخ خبرې کیږي د شوزو ګډون حتمی دی او ماته حکومت په دې اړه پوره ډاډ راکړي چې تر دې وروسته د طالبانو سره په رسمي او مخامخ خبرو کې به یو یا دوه شوزي ګډون ولري. په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسون په کابل کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوزو پر نه ګډون اندېښنه ښکاره کړې. د دغه کمیسون مشري سیما سمر وویل هغه وخت یې سراسري سولې ته رسیدای سو چې د قربانیانو حق د سولې قرباني نسی. د 1996 څخه تر 2001 پورې د طالبانو د تحریک پر مهال شوزي مجبورې وې چې په څلور دیوالونو کې کښېني او د زده کړې او کار کولو حق ترلاسه نه کړي.
دا مشال ریډیو دا
او سمزو شانت به بیرته راسو افغانستان او د پاکستان په لور. د شام اپوزیشن چې سعودي عربستان ملاتړ کوي له دمشق سره د غیر مستقیمی خبرې رد کړي دي. دوی په شام کې د روس د هوایي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله ښکاره کړي چې دغه خبرې شایي بله اونۍ پیل سي. سالم صالح ته بغوښتو.
په داسې حال کې چې د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي او تر اوسه یې د پایته رسېدو نښې نه ښکاري، لا څرګنده نه ده چې د سولې خبرې به د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې وسی کنه، ځکه یوه لنجمنه موضوع د اپوزیسون د هیئت د ترکیب پر سر ولړ سوی اختلاف دی. د سولې خبرې له دې درکه هم له چلن سره مخامخ شوي چې په اپوزیسون کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر برخلیک اختلافات دي. دغه راز د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ شته. روسیې د جمعې پر ورځ د مسله رد کړه چې ګواکې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر کال له بشر الاسد نه د استعفا غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وویل چې د سوریې ولسمشر د دې اثر تر ټولو ستره غمیزه رامنځته کړې ده. په سوریه کې ولسمشر اسد حاضر نه و د ځوانانو روا غوښتنو ته غاړه کېږدي. دغو ځوانانو د کارونو او تعلیم د فرصتونو لپاره مظاهره وکړه. د دوی کورنۍ فکر کاوه چې دغه ځوانان لا او بشانه سره ملګري سوي. دغو کورنۍ بیا د دغو ځوانانو په خاطر د اعتراض غږ پورته کړ، خو دوی له وسلو او مرمیو سره مخامخ شوي. د سوریه ولسمشر بشر الاسد خپل خلک په بیرحمۍ سره پناه کړل. په دې توګه یې زموږ د اثر تر ټولو ستره بشري غمیزه رامنځته کړه. د سوریه کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل شوي او 1 میلیون نور ټپیان شوي دي. د سوریه حکومت وایي حاضر دی پر خپل وخت په هغو خبرو کې برخه واخلي چې په جنیوا کې کیږي، خو روسیه وایي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې شایي تر چهارشنبې یا پنجشنبې پورې وځنډیږي، ځکه پر دې مسله اختلاف شته چې څوک به د اپوزیسیون استازیتوب کوي. په همدې حال کې د اپوزیسیون یو عالي رتبه چارواکي جورج صبره وویل د دغو خبرو په وړاندې لا هم خنډونه شته. د ټینګار وکړ چې د ګڼ مېشتو سیمو محاصره د پای ته ورسول سي، بندیان دی آزاد سی او هغه اقدامات دی عملی سی چې د امنیت شورا د دسمبر د 13 نیټې په پریکړه لیک کې راغلی او د سولې پروسه هم پکشي تایید شوی ده. جورج صبره چې تیر اونۍ د اپوزیسیون لخوا د لوړ رتبه مرکچی په توګه وټاکل سو وای د روسی الوتکو لخوا دی د ملکیانو بمباری ودرول سی. د صبره تر مشرۍ لاندې مخالف شورا یعنی د مرکچیانو عالی شورا تیر میاشت په سعودي عربستان کې جوړ شو. په دې شورا کې د اسد سیاسي او وسلوال مخالفان د غرض هغه یغیان برخه لري چې د سوریه په لویدیځ کې د دغه هیواد د دولتي ځواکونو په وړاندې جنگيږي.
سلامات سلیو. د افغانستان ننګرهار چارواکي وایي د شیرزاد ولسوالۍ اړوند د قیمتي کانو قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي چې اویا فیصد ټیکس یا مالیه د دولت وسلوالو مخالفینو ته ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د بازو مدابط په ریپورت کې واورو.
د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د قیمتي ډبرو کانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي چې په سلو کې 80% مالیه یې د دولت وسلوالو مخالفینو ته ورکول کیږي. د شیرزاد ولسوال معلم ماشوق په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
قانون شته دی، د مکه خیل پتنګي کې هم شته، د کودي خیل پتنګي کې شته. ولې دا قانون په ډېر تعصب سره چې د امنیت د نشتون په صورت په ډېر غیر مسلکي غیر فني او ډېر بیرحمانه شکل په سیمه کې چمګاون هیوادونو د اجنټانو او بډې سل خوښتل کیږي. 80% عاید مخالف لوري ته، 30% عاید دولت لوري ته راځي.
ولسوال وایي چې د شیرزاد ولسوالۍ اړوند د شوکانو او مرمرو د قانونو قراردادونه هغه چاته ورکول کیږي چې هم په دولت کې او هم د وسلوالو مخالفینو لوړپوړو چارواکو سره اړیکی ولري.
هغه څوک الته قرارداد کولی شي چې فساد کې یا د لوړپوړو چارواکو سره او یا د وسلوالو مخالفینو د سترو قمندانانو سره لاس لري، د قرارداد زیاته ګټه وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. همدغه ساده چې په قسمه کې امنیت نه خيږي، ځکه دغه مالی منابع د همدغه مدنیاتونو 140 لک روپۍ یوازې د قرارداديانو هغه په میاشت کې اخلي. همدغه ساده چې امنیتي وضعیت ډیره تنگه ده.
معلم مشوق زیاتوي چې پر قانونو سربیره د دغه ولسوالۍ زنګلونه هم په بیرغمۍ سره وخل کیږي او په کچرو باندې ګوندی هیواد پاکستان ته اړول کیږي.
کانګرس هغه ډیر زیات جنگلات دي، ډیر حاصل خیزه میوداري ونی پکې، د جلغوزي ونی دي، د نختر دي، چارمغزان دي، دغه ونی هم د سیمه د شوم فکر خلکو لخوا اتشنی ونی پرې کوي او په غرونو اړي پاکستان ته د کانو سره سره زمونږ جنگلات هم په امن کې پاتې نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې کابو شپږ میاشتې وړاندې افغان ولسمشر د قانونو د کیندلو ټول قراردادونه فسخ اعلان کړي وو، خو د شیرزادو ولسوال معلم معشوق وایي چې د دغه ولسوالۍ اړوند کانونه په داسې ځای کې موقعیت لري چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولقه کې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اکانومسٹ مجلے پاکستان و ہند کے ترغری پیشو پر تناظر کے دواڑو ہوادوں نے ترمیز تعلقات تک کتن کڑے مجلے دے ہند پر پٹھان کوٹ ہوائی مرکز او بیادے چار سدی پر بچا خان پونتون دے ورستوی وصل والو بریدونو تا پی اشارہ وائی کل ہم دے دواڑو ہوادوں نے ترمیز تعلقات دے شکی دو لپار کوشش نہ کیجن او دغشان پیش او دے یوبل لخوا دے تورو نو سیسلا دغ ہلی زلی متاثر کڑی دے مقالی مهم ٹکی ملیحہ مرزا دوڑانی کی
اکانومسٹ مجلہ لکھی ہر کله چې د پاکستان او هند ترمیان سے تعلقاتو د خکولو لپاره کوششونه کیږي نو څه نه څه بد ضرور شي. مجلہ لکھی د جنوری پر دویمه د هند پر پټان کوټ هوائی مرکز برید کې اوه هندی اهلکار وژل شو. بیا د جنوری پر شلمه وسلوالو د چارسدې پر باچا خان پوهنتون برید کې استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې لږ تر لږه یو ویشت کسان پکې وژل شو. مجلہ لکھی د هند پر هوائی اډې تر برید مخکې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په یو ناڅاپي سفر پاکستان ته لاړ او هلته یې له خپل پاکستاني هم منصب نواز شریف سره ولیدل. دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د کشمیر مسلې په ګډون په نورو مهمو مسلو د اوږدې مودې راهیسې ودرېدلې خبرې اترې به بحالوي. مجلہ لکھی د هندیو استخباراتو لخوا له هوائی مرکز برید سره په تړاو یو پاکستانی ناقانونه ګرځول شوې ډله یادول یو نوې خبره نه وه، ځکه چې مخکې هم داسې شوې دي. مجلہ لکھی بلخوا پاکستانی امنیتي ادارې هم د دې خلاف یو مفکوره مخې ته ایږدي. مجلہ لکھی د پېښور آرمی پبلک سکول وسلوال برید په شان امنیتي ادارو د میډیا په مرسته دا خبره خپره کړه چې پر باچا خان پوهنتون حمله کې هم د هند لاس دی، خو په اصل کې د دغو بریدونو ذمهواري پاکستاني وسلوالو ډلو منلې ده. مجلہ لکھی پاکستان د برید په تړاو د هند لاس لرلو په حق له شواهد نه دی ورکړي. بلخوا هندي او چارواکو د پټانکوټ هوائی مرکز برید په اړه استخباراتي معلومات له پاکستان سره شریک کړل چې د جیش محمد وسلوال تنظیم د لاس لرلو په حق له شواهد وښودل او پاکستان ته وړاندیز ورکړ چې خپل پلټونکي د هند ته ولیږي. مجلہ لکھی د پټانکوټ هوائی برید تر پیښې پس د پاکستان رد عمل یوه مثبته اشاره ورکړه چې دغه برید د پخوا په شان د پوځ لخوا د غیر پوځي حکومت د هڅو خرابولو لپاره یوه حربه نه وه. دغه شان هند هم د خبرو اترو بحالول د منسوخولو پر ځای د لنډ وخت لپاره وځنډول.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو رپورٹ اوس یو بل رپورٹ درته ورو، هغه هم د مومندو په اړه دی. د مومندو د ماربلو علاوه د لکړو مال منډي هم یو شمیر اولس له روزګار برابر کړی دی. اولس په پوره یو هفته په کلو کې څاروي راغونډول او د جمعې په ورځ به دغه منډي کې خرڅول. کله چې په مومندو کې د ترګري پیښې زیاتې شوې نو له دې وروسته دغه منډي بند شوه او بیا په مومندو کې ترارکسي او تر اپریشن پوری بند و. په دې اړه باندې نور تفصیل له خپل همکار شنواز ترکسي اورو.
د بره مومندو لکړو مال منډي د څو کلونو د بندښت ترستو بیا شروع شوه. دغه منډي چې پکې د څارونو علاوه سبزیان، میوې، شات او نور سامانونه هم خرڅول شي د هر جمعې پورز لګي او د لرو پروتو سیمونو ورلا خلک راځي. ګلشاه صاحب د لکړو سیدون کې دی او هغه وای
دا دلته یو وقف زیبانه 45 سالو شروع چې دا قائم ده. دغه شورت کې لکټین بدشه یو خو چې کوم دی زمنګ په علاقې په دې باندې ډیر لوی کارونه د خلکو برابر دي. خلک مالونه خرڅوي، خلک مالونه اخلي، سبزیان نی اخلی خلق نور ضرورت زندگی پوره کوي دا زمونږ یو مشتی رد دی او هر کله چې دا بند شي او یا څوک د بندیز کوشش وکړي نو دا زمونږ د علاقې د تباہی ته مخ شي.
د لکړو منډي په اسلام آباد کې په کال 2001 کې په لال مسجد یا سور جمعات کې د عسکري اپریشن نو ورستو بنده شوی و. ورستو بیا په محمود ایجنسی کې د عسکري اپریشن لوجې هم سموده بنده و. خیر الله صاحبی وای دا سات خلق را روان دي او منډي بیا آبادوي.
خو بیا چې حالات خراب شي لال مسجد باره کې نو بیا د خلکو کډې دي زین او پرې دي سیمینا کته لا پوته لاړ نو دا منډي بنده و. روزګارونه بالکل خراب وو ایسم نو ان شاء الله تعالی چې حالات ډېر نرم شي دي نو په دې وجه باندې د لکړو منډي ډېره په ترقۍ سره روانه ده.
د لکړو سیمه په بره محمود ایجنسی کې آباده ده او د افغانستان نه ورته خلک د نواپاس په لار راتلل او سوداګانې به یې کولې. دا سات منډۍ ته د پاکستان نه خلک خو راځي ولې د کونړ نه ورته د لارو د بندښت له وجې نه راځي. فردوس خان صاحبی هم دغه سیمې اوسېدونکی دی او وای
شپقدر ډېرې نه ول خلک راځي د ناوګۍ نه یعنې دیو د باجوړې ایجنسی نه ول خلک راځي دلته خیزو بیزو نه تحصیل په نیلې نه دانشکول نه دی علاقو نه ول خلک راځي او ساروي ول راوړي او مخکې افغانستان نه ول خلک راتل د کونړ نه دغه علاقو نه خلک راتل اوس هغه خلک نه راځي.
د ساپو د قبیلی اوسېدونکو د عسکري اپریشن په دوران بې کوره شوي ولې دا سات زیاتره خلک کورونو ته بیرته ستانه شوي او وای چې کچېری روزګارونه هم دغه شان بیا شروع شو او د خرابو سړکونو حالت ښه شو نو هر بې کوره تن به بیرته ساپو ته راشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہیروئی.
افغان انځورګر حمدالله ارباب وای د خپل هنر لاري دا شودل غواړي چې افغانان او پښتانه متشدد نه بلکې سولیز خلک دي. ارباب حمدالله له څو کلونو راهیسې د انځورګرۍ لاري د پوینا د سولې او ورورولۍ پیغام خپروي او نندارتونونه جوړوي. د مشال ریډیو خبریال بازمان د عبدالله نوموړي سره مرکه کړي.
ارباب صاحب د تیرو 15 کلونو راهیسې چې د زګورم تاسی دلته په جلال آباد کې چې انزوریز نندارتونونه جوړوي او یا هم کابل کې او یا پیښور کې او یا د هیواد نه لري ستاسي نندارتونونو سره یو موضوع تړلې وي. مثلا کدی ورستی نندارتون تراشو چې تاسو په کابل کې وکړو د زغم عنوان مو ورکړیو د دنستا مطلب سو
انزورګری خپل یو وسیله د پیغام رسولو دغه اخیری نندارتون چې تاسو یاد کو د تمنوم ورکړیو زغم انزوریز نندارتون د دینه مخکې یو بل مشران انزوریز نندارتون هم په کابل کې مونږ جوړ کړو. خو مونږ تاسو کو د افغانستان د 1300 کې وګورو د سه بدبختۍ او ستونزې رامنځته شو چې خلک په مختلفو ډلو ټپل او افکار او احزاب وویشل. نور نړۍ ته بیا وګورو خلکو کې اختلافات همیش موجود وي خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کیږي. له بده مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره سو ګولری نو دښمنی در سره کوي طرفګنی در سره کوي. نو زمون غرض دا و چې د دغه زغم انزوریز نندارتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړي توګه هغه میشت مشران ځوانان دوستان چې زیاتره موږ د فیسبوک د لارې چې ګوري یا نور رسنۍ چې دي یو بل ډیر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هیڅ په درد نه خوري خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر نو ولې نو د دغه نندارتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل دی په یو کوټه کې راټول شول یو بل سره خبرې وکړې او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډیر زیات توپیر او ډیر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافات وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دغلته په جلال آباد کې چې یو ورځ ما ولیدل د ایټالیا باشنده چې ښځه خاوندو راغلو په نندارتون کې ګډون وکړ بیا تاسو نه غوښتنه وکړه چې موږ دا په بیا خلو غو تاسو هغه ته د تصویرونو د خرڅولو او په تصویر باندې د پیسو ګټلو نه انکار وکړو ولې د هنر لاري نه یو څوک لاستمړی را نوړي.
یو خود ټول افغانستان له بده مرغه په نړۍ کې د سیو تصویر جوړ شوی دی چې خلک فکر کوي چې افغان وي مسلمان وي یا پښتون وي په ځانګړي توګه نو هغه د تشدد او د وحشت نوم دی او خلک ته ډډه کوي او هغه تصویر زمونږ په نړیواله کچه له بده مرغه د ډیرو رسنیو د لاسه بدنام شوی دی. نو یو نیم هغه بر ملکی وګړي چې افغانستان ته راځي زما غرض دی چې د انزورونه د افغانستان په نمائندګۍ د ولس په نمائندګۍ تحفه ورکم تر څو دوی د خپل وطنونو ته ویسي او هلته خلک یې ګوري نو ظاهره خبره ده چې انزور ګوري د انزورګر پوښتنه کوي او دغه د هیواد پوښتنه رامنځته کیږي نو د افغانستان نوم به راځي او هلته به خلکو ته دغه فکر چې زمونږ په حق له جوړ دی چې دا خلک صرف د تشدد په ژبه پوهیږي نو هغې ته به یو د امن او د سولې او هغه کوم وسایل چې موږ د خدمت دپاره استعمالو هغه پیغام به هغې ته ورسیږي.
د دغه جلال آباد او کابل نه علاوه ملک نه بهر ستا انزوریز نندارتونونه وړاندې شوي؟
افغانستان نه علاوه په پاکستان کې، په هندوستان کې، په جرمني کې، نورو یوروپي هیوادونو کې، په امریکا کې ما خپل انزورونه لیږلي دي او هماغه یو پیغام چې مخکې مې ویلي چې د افغانستان په هکله، د سولې په هکله او د ولس په هکله یو مثبت پیغام نړیوال ته رسول دي.
مدرسې پوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم دوه بجې.